افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې ډېر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر څارنوالان بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو پر اتک سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمیر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. کور کلیاو د ماشومان لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کارته روشان په مرسته وړاندې کوم، خو پایل په خبرونو کو اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي.
د یونام مشه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لورپور امنیتی چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي او تمکیږي چې نن یو سلو ول افغان کډوال کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان لپاره وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړې. یونما پر خپل ټوئیټر ویلي چې دبر الاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب د داعش د ډل لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيوړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې د نه بي ځای کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزای شو شمیر له 3 میلیونه او 1500 زره کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالی او کرونا وبا هم ځپلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. د غراس دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنی سرمشریز قربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکو غړي دي، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډه ته نه دی وربلل شوی. د دې سازمان یو شمیر غړو چې اکثره د افغانستان ګوندیان دي، د افغانستان روان وضعیت په اړه لا د مخ اندېښنې خودلی. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایرانی څارونکو دي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وښه کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خبره شوې، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل دروانی میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دنده پرېږدي. جرمني او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د فردي ازادۍ او درناوي وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دی خوندې کړي. لاغ رئیس چې د اگست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوید، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د غلطه اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. تمکیږي چې نن یو سل ولس افغان کډوال له کاسو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمیر سرچینو ازادي رډیو ته ویل شي د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسو کې د کډوالو کم تر رسیدلی وو. په دې کم کې هغه ملکی افغانانو ته پناه ورکړل شوی چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې خي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناهغښتون کشمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناهغښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناهغښتنه کړې وه. دا له هغې وروسته چې د کرونا وبا خپره شوې په اروپا کې د نوو افغان پناهغښتونکو تر ټولو لوړه شمیره ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سی آر مشر فلیپو ګراندي د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر دی اندښنې وړ او بل ګراندي چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمیر خلکو ته زیات اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکو وایي د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلي کې ژوند نور ورتريخ کړی دی. هغه وایي له شاوخوا څلوېخت ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو جوی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی ولی هلته وستون زده او چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې امر وسو چې هغه ترونیک سیستم لاري څخه وال کیږي خو هغه مواله نه سو پس لاغه چې نظام سکوت وکړي او سغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستون سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې لدی ستونزې سره مخ دی. شاید د په څیر زورګونه وي چې د ژوند سخت شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزوري کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندي افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قولو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلی ګراندي په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې هم خبرې کړې چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شوو ته هم اشاره شوې او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشت په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
پوری داخلي منابع هم ډېر زیات لرو په پاین زمان کې موږ په او نور همکارو په برخه کې د نیوال مشر همکاري وکړي نو هغه بیا متوري چې یو د په دې ډول وخت کې ډېر زیات مخکې.
افغانستان ته د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چروانه ونې ترسره شوه. له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنی سرمشري پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنی غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه شار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علوم د اوستخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې متری پښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان گاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان پر دې هواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل گاونډیان د افغانستان دي، او دوی ته خو بد مونږ دي افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او ریدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شي دي، او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څنګه غږیږي. دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی او فکر کوم چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دې کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادی مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي مونږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابې کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نسی. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز زغره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل پالیسی تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپل ګټه اقتصادي هم سنجوي سیاسي هم سنجوي او دغه په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسو واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع ده، پمدیسی مثل واقع ده، اول بازستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چه به طرف خونده هیواد ده زن ساتله، نور در طول ده ماسکاو خرم پیروی کهی او چین ده طولو نمستقر ده، هر یا باید جدا جدا خپل تصمیم نیستی او که تصمیم نیستی نو پا خپل گروپ او شنگهای کنفرانس که بمیشی ده غربی اروپا او ده اروپا او ده امریکا نبا جلا تصمیمونه ایز دو فکر کهون بچم داشت.
یوه بلا پختنه حقا دا چه مخی چه پا افغانستان که لویدیز پلاوی حکومت پا واکیو دیرو دغس سازمانونو که دی افغانستان غریتوب هم مشوره ترتیه در لوده چه دی افغانستان دی پخوانه حکومتونو مشران باید لخپلو لویدیز پلاو چه پا راست که امریکا و باید اغوی سر مشوره وکری چه دی یو نریوال سازمان غریتوب ترلاسه کری یا دی سمهی سازمان دی شانگای دی همکاری پا سازمان که افغانستان تو کلونه کیگه چه تارون که غره دی ایران غواری چه لتارون که غری چخه دی سازمان دائمی غره شی. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دوی زر به دا نتیجه ورنه کړي ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه ده چې اساسي قانون جوړوي او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هېوادونه د شانګای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه یې حاصل کړی. فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صفای و چې د شانګهای د همکاري د سازمان د نننۍ سرمشریزې په اړه دا چې په دې سرمشریزې کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوو. دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنې دو څه باندې یوه میاشتې ریږه او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي ور بلل شوي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اگست په 15 په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمنی او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانس ته په دې شرط چې نمونه بیانې افشا کړي چې ویلي دي چې دوی نه هیلي دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې و ډیپلوماټ دی اژانس ته وویل زما همکاران دلته او پډیرو نور هیوادو کې کوربه هیوادو ته د عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلوماټ ویل دی چې دای نه غواړي چې نو می واخستل شي ځکه چې دای دا ویر لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي سستون څه پیدا نشي. دی ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل شفوی په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به پرسمت پیښني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل شف په باور د سفارتونو غړي شای په نور هیوادو کې خپل امنیت د اندیشنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 کال پورې سخت اصول وسکړي وو دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم درې خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو ویډلې په یو غټ بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې دوی ژوند خوندي کړي. وقت د طالبانو د رسیدو په محل د افغانستان له زندانونو په زورګونو بندیان خوش شول چې په دوی کې په زورګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یا قتل کړي وو یا د نشیتو کو قاچاقون کی وو یا یې هم غلا کړي وو او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنی تر سره کړي وي. چورست دی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمی اجناس د دولت خزانه ته تر سپارل سی وو او اوس د طالبانو لوري د جمهوریت نظام ترنګې دوه وروسته د بند څخه آزاد سوي دي. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څرنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل سوي دي. نموړی وای له هغه ورسته چې جمهوریت نظام رنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړي وو او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو اوس هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقلیا وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وای د خلک فکر کوي چې د پیسو او نقلیا وسایت او نور اجناس دوی تریا خستی دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګرن شمیر همکاران زما په شمول هر ورځ کډول کیږي. کله کله ورته وای چې زما څخه تا پیسې اخیستي، کله کله ورته وای چې زما څخه تا موټر اخیستي. حال د هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوی هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه سرنواله اخیستي او دغه دعوه دی پر سرنواله باندې وسنه کوي. شه مثال نن زوم نن تقریبا په اتمه بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نام باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نوی ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو. زه خپل موټر ساسغه غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی سرنوالۍ په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي تر دا مهال پورې درې سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل سوي دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ. داسې وویل
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان ووژني. چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمین لخوا د اگست په 14مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 14 اگست یو بل سرنوال ففرا ولایت کې شهید شو.
او دا د سپتمبر په 12مه په پنشیر کې او تن سنوال نصرت الله د نامعلوم کسان لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالي یو شمیر سرنوالان پر داس محل د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. لدی ټول سره سره یو شمیر شزینه سرنوالان هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. لډلې د افغانستان د لوی سرنوالي یو سرنوالي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو. دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کیږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را په گوش جامعه جهان
غوښتنه مول رسنیو څخه دا ده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لږ تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالۍ ټول کارکوونکي څو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص شو.
همه او همه کارکنان سرنوالۍ را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرانوالان ندی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسر سره لستونځو سره مخ دي. د جیتر څنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو او قومندانانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي کور کلی او د ماشومان زنګړی پروگرام.
تاسو له پیغامونو
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مای پیم مای بن ور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی او دنګونه تشکریم باندې سپه مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وای ملکیزو ا طالبانو په کوټو بوند کو باندې پیسې جات کړی مالې ډیر غواړي سمته باندې زر پی غواړی مو بدات څو دا موږ وږي دیم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کوم خو تبا برباس. ازادي راځي د موږ د شکایت سم هغه ته ورسې مزګور ملت ته سلام پیټره
د کندا د زنګولي ځلایم درغندا ول پولیس دلته په کندا خورور د هم جګین راغلي د فارې پر برابر سره کاروبار نه دلته کیږي کومرتی جنریوال کی هغه ټیم بلند په خپل ما بین سره دی چې انو دروسه پرې د کندا خرګو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم جاد الله شیخ احمد به من د دې کوم شی لول ساده نه تاسو ته کوم پیژن د اسلامي مراد په مخدم مشران نه نه له شخول ټول د ځکونو ته امر کې خبري اعلان سره سم ځان شلم دی د خبري اعلان هغه څوک دی چې د حکومت کړو د ولس سره نه ځان راکوي او د حکومت ولس سره نه اړي کې ساتي. خبري اعلان باید موږ دې حفاظت وکړي او مشران دې څه متوجي شي څو ځکونو دې څه متوجي شي خبري اعلان سره دې نرم شلم دی خبري اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې دې ځل شلم کې خبري اعلان سره دې خبري اعلان موږ دې ټول د هیواد وځي خبري اعلان د هیواد وځي خبري اعلان دې د بدل ځي مخکې. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو کولی شئ چې په دې شمیرې راته پیغامونه پرېږدئ. 00420221212415. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر 4:30 شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د رپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به افغانستان وي. د غراس په شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنی سرمشریزي وبخې د غراس په دوشنبه په د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنی سرمشریزي قربتوب هم کوي. او ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماخام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
که مو غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم مخې لدی چې دوه نیزو خبرونه ته ور ورسیږي. د خبرونې ورستۍ موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت لنسکورې دوه پر د هیواد طالبانو لوکمنې دوه رئیس د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې خزي چې پخوا په ټولنه کې په ډیرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هیله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلر شکلان عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړې ده. بشیر شیرزه په کابل کې په یو یت کسیزه کورنۍ کې اوسېږي. لارو کوجنې خوري وز د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوختي. بشیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بشیری پر کابل د طالبانو لوکمنې دوه نه مخکي هر ورځ په بیلا بیلو ځینو کې سلور ساعته ورزش کاوه.
زمون تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپې نادر خان ته د امید سبز ته او تپې وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. الته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام الته کوله او زما ځکه چې سرعت و سل او 200 متر و هغه مو نشو کوي چې زه لار شمه. یعنی واکه مونږه تمرین نشو کوي. د غیله پاره زما تمرینات او زما مسابقه تو به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دوی پورستی کلونو کې ډیره مسابقه کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سره کال د جولای په 23 تر سره شوې او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي وو. په دغه سیالیو کې د ځغاستې ترنره کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکې ته هیله مند وه او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده ځکه یوه میاشت کیږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتی نه شي.
پنه یو میاشتې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو او تاسو خپل پای کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاسو تمرین خو په ځای چې هیڅ کله بنه پرې دي.
دی راتلون کې تډیر پروګرامونه لرل شي وسې عملی کول ته هیل نه ښکاری او خای راتلون کې که هم عملی نشي
دوی چې نه راتل زما ډیر هیله و او زما ما غوښتل چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کما او زه چې تیر نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د غزینه مې چې ذکر و هغه مې غوښتل چې په دوی استعدادیابي وکم او دوی ته هغه تمرینات ورکم چې استعداد وړ شي یعنی جیت لار شي او متاسفانه هوستول خاور ته یو شو
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو سنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو روزو د مور د شیدو ارزښت ده درته وایي چې د مور په شیدو کې کومې خېګړې نغښتې دي دغه د مور شیدې څه ده یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم یادېږي دا په دې خاطر چې د مور شیدې واکسین ده هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي ساغه ماشوم ته ترغوت غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوت د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتې پورې سه مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروتین لري لاکتوز لري شحم لري او وسپنه لري څه دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د غد واد لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د صحه ضرورت آماده کول ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو تم ورته زیاتره وایي زری به هوش پونه یا دیږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډیر هوښیاري تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا د سې جګو پوزیشن ته کار رسیدلی کا د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې وز اقتصاد د لحاظ نه ډیر ضعیف اول او دوی ته بشر ډیر بل رقم ښکارا سی وایي د موږ په هغه وخت کې په ډېر شو دی نه وی د موږ مور پلار اقتصاد دومره نه وو نو موږ فقط مور شو دیم خورلې دي نو د دې خاطر که د خپل